شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ساتي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرشل مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان چې بهولا مجاهد د پنځشنبې پښپا پر خپل اکسپانه لیکلي چې دا ټاکنه د دلی د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو بشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ بریټ کې ووشل شو. د اسلامي دولت دل یا داعش د هغه بریټ مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبې پروس متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیشلو او نور مسلو پاړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ ی احمد پر نو وخته پر خپل اکسپانه د دیلیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقید چهارشنبې پورس په دوبی کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبې پورس د پلاوی په مشي متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. متحده عربي امارات یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې په 1990 لسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان ترڅنګ د طالبانو مخکنی رژیم په رسمیت پیژندلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یو کان د هغو کارمندانو لړلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه موندل شوی دی. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغه کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړې مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو زندان کې ځان وشل دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونت به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. آساجی رادو په انټرنیټ کې پاساجی رادو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون دی ویچار واکې څرګندونه لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمنه ده.
ایراد کې به په کرایو په هیڅ شی باندې سراین په ایراد کې چې په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسنه ده.
د سرپناه ورته ستونزه د افغانستان په نورو سیمو کې هم جوته ده. دا اندېښنه هم در سره شریکه و چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې انټرنیټ تشکاره کړی او ویلې دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ کرکه خپروي او دا به واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شش خالی ان شاء الله وتهلا دی کفتا کول اوس من دغه خبر یو شپر دغه د کیکړی داس نو ان شاء الله یو 20 ګرام بوتول سی ان شاء الله شش خالی.
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندیښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشری حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان د اقدام کول شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلی یواز هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د اکسل معلومونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندیښنه وشوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلیز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوه. که څام په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پوره بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال شول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنی سرپناه او نورو بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د بیرنیو اړتیاو د پوره کولو د ژمنو ټکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالرو بودیجه پکارده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیرنې سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې په خوا مو هلته غواوي او پسونه ساتل خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دی عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم د شینډند د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر سوی یم د هرات ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړې خوشحالي سوه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څاک کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې یو چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هر کله وکړ. د هیله وشو ده چې له دې سره شای په لبنان کې چې په ورستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابر شي. ښاغلی اون پرون پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې په لبنان کې نوی اثر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخونی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. واندرلین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخونی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغه وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د لبنان نوی ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولای سي د اسرائیل د تهاجم پوړاندې غلبه خپل کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅباندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونه مخکې د اوربند موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنی جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کوم خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره لغوره کاندیدان وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه ګرځندویانو د غیوات سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال په کال کې 60 میلیونه ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا ل جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه یواد کې د ګرځندوی آیت 1.4 میلیارډ مراکشي درهم تر رسیدلې چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته مناسب بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوی. په داسې حال کې چې پروسه شکل نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصيل د صادق رښتینی پر راپور کې.
سید محمد چې د دامن ولسوالۍ د مومند کلی وسیدونکو دي سش کال د وهم ځل دی چې پر خپل د بجری بزمکه زعفران کوي. سید محمد وای زعفران د نور کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شدي، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون لامل د په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفران او حاصلات پلورلای نسی. هغه زیاته وی چې د تیر کال حاصلات لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دی رااله مشر راز مشر د کومک وکي هغه څه څامبر او د غیره کې اشل هغه خو مسره وکړل. پروش کال مرا ټول کړل هم ځبال تواله ما غد افتاست چې دی سمشو شامشوره مو سره وکړل ول بیا دا سره د خرڅي هغه سره سم د ودرې غشت معلومات کړی دی بیا نه دي د خاص نه هغه مشګر دا یو یو خورل یا خرګو تور کړ سش کال چې مونږ نمی ټول کړی دی څو بورا سره نه کړ څومره ټول کړی دی و سمه دي پراته دي په هغه خپل شو کې چا دی را کړی دی پراته دي او دا چې دا رقم خریداري نه چې اصله خریداري نو هغه شی مو څه پیدا کړي چې ار سره خریداري چې موږ په خپل ځای ته ولاسو.
د دامن ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکو محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره سانتیاوی برابرې سي نو ډیر کروندګر به د کښته مخ کړی.
پروسه کال آیتان غلی و ولته تول کړ 20 ګرامه می تول کړ شش خالي ان شاء الله او ته لا ډیر کښتا کول اوس من د خبر یو شپر دغه د کړی دي داسې نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به تول سي ان شاء الله شش کال سوزي خدای خدای خودی نه یم بار سانه شیشته چرای شي یم بار راکی یا راشي پروګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال د امرته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال لګې بم پراته یي د خرچې دوه غینست وزر نه لري نو خدای وای با خدای خرچي دوه داشتي د پروش کال د امرته پراته دي د شش کال لګې مې خو انتراسه ګر پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریب زمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتلا څو چنده زیاتی د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوړه بدل دی او د همکارو موسو پمرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړې دي
پر حدود 800 شاو خو باندې چې 1500 جریبه د هلند کمیسری له خوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتاب په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوي دي چې 1500 ته ان شاء الله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لور څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریب ته په حدود کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو او د حاصل راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوي ده مشه نتیجه ورکړې ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د دروش لکه او دروش په 3000 ډالر په ارزش 3925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سش کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار څخه دروسه 3.25 ګرام زعفران صادر سوي دي چې یو لک 3000 امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3925 کیلو کندهار څخه صادر شوی و چې ارزش یې دروش لک او دروش په 3000 امریکایي ډالر کېدل بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی
د مسولینو د معلوماتو مخې په کندهار کې د یو جریب زمکه څخه شاوخوا یو کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښ د ودی لپاره د پروسس او بستبندۍ اسانتیاوي ورته برابر شي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې شنوم پیدا کړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرک جنو څرګندونو او ناسم معلوماتو د خبرېدو په اړه اندیشنه شې یا وای دغه چاري د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو په خبره د کرک جنو څرګندونو او ناسم معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي عابده سپوږمۍ راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنیو ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسم معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښيي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پنشن بې پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوي د هر فرد مسؤلیت دی کرکټ نو وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټ جنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټ جنو څرګندونو ته نو وایي
په
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
میشه. نن چې ون سم خبر خپور سی ټولی ګوري د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزی مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سیوی، ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه، بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکي الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ دلاري په ناسم معلوماتو قضاوت و نه کړو ترڅو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هواد من له هلمند کجی کې ولسوالي سره سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالي او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماشام پر جوړې وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو. د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچيري خلک ونی کشیږي او یې نوروزي دا معنا ده چې یسه یشي نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. کچر ته تاسو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي، په هغه کې دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوئي راپورونه لیدلای او اوریدلای شي. ونیز خبرونه هم د ازادي رادیو ونیز خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې موندل شي. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. لاند خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان سبی الله مجاهد تیرش په پرخپل اکسپانه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو وشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره هم کتلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سمیته نشته د قانون وی پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړي هغه کان چې دغه کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وکړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې پاړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې خبری اژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو سندان کې ځان وشاله دی. د راپور لمخې د سویس دغه وګړي د جاسوسي په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسي په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بنجانو د تبادلې لپاره نیولې دي. دا ساجره په خبرونه کې وړاندې بشري او اساسي حقوق پروګرام لري. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د سپورت لډګره او د افغانستان د کرکټ لډګره یو مهم خبر لرو. د کرک ان فو په نوم د سپورت نیوز مشهورې ویبپاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د یو بیان په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسول نه دی. کرک ان فو پرته له دې چې د دې بیان نوم واخلي، د هغه په وینا زیاتوي چې د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان کرکټ بورډ یا د دې بورډ لوبغاړو ته د خپل هیواد د حکومت لخوا د ټاکل شویو قوانینو د پلي کولو لپاره سزا ورنکړي. کرک ان فو دا خبر په داسې وخت کې خبر کړی دی چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی هم د افغانستان په وړاندې د کرکټ په چمپیون ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو کې د خپل لوبې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغه د کرکټ پر نړیوال شورا انتقاد وکړ چې دغه شورا له قوانینو سرغړونه کوي. مکنزی د پنشنبې پر سویل داسې احساس کوي چې اخلاقا د دغه مسابقې د تحریم لاټړ ته اړ دی، ځکه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو ورزش منع کړي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې منحل کړي ده. د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ویلي د یو نارینه پتوګه په جنوبی افریقا کې د اپارټایډ پر مهال د مساویانه سپورتي فرصتونو امکان نه درلود. د هغه په وینا دا بریا کارانه او غیر اخلاقی وي چې نن خپل لید بدل کړي. په داسې حال کې چې نن همدا تبيزي چلند د نړۍ په جنو برخو کې لښزو سره کیږي. ټاکل شوی ده چې جنوبی افریقا د فبروري میاشتې پر 28 په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 16 سیاستوالو د خپل هیواد د کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 28 پلان شوی مسابقه لغوه کړي. اسجی رډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري زموږ خبرونه چلر بیت ساعت دي دغه چلر بیت ساعت خبرونه هم د اسجی رډو په ویب پاڼه کې موندل شي د اسجی رډو د ویب پاڼه په اړه مخکې هم خبرونه کې تاسو ته معلومات ترکړل خو دا زیاتونه به هم وکړم چې زموږ پیټوی راپورونه د اسجی رډو په ویب پاڼه کې تاسو انتظار کوي او زموږ 19 خبرونه هم د اسجی رډو په ویب پاڼه کې اوریدل او موندل شي اوس هم اساسي او بشري حقوق
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی د برته وایي چې کله چې وینجلې یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي د څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی.
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوج کې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتو کې په معاملاتو کې په ټولو اموراتو کې لکه باز خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي نارینه لاس دل کې دي. د علماء او اقوال دي په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شوتل چې دغه د انتخاب موضوع د خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه و سلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅ څوک حق نه لري ولو که پلار وي ولو که ولی وي دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري. خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چا نه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه د خپل نفس کې د مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضرور نه ده د چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي. منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما ستا په دې کې څه نظر دی. یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخه ده ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده و، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهيم خلیل موږ متوجه شو واقعن د کوم خوراکي د کوم لورکي چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي ځان سره مسکی شو روان شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت ده باید وشي. که چرته جلی ویل چې زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا، او د دې حدیث په اساس لال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي. نو په دې اساس باندې که دغه عمل څوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو مشوره وسره کوو او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي.
بله مداری صاحب د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نشته تی وایي پوهنتون نشته کار نشته دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بغیرتۍ ځای دی دا څومره د بهایایۍ ځای دی خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته راځي چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته راځي چې لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دی تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په باندې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دغه چې دغه حقوق تاسو د خو لاندې کړی دي. یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خود سوشه ده چې یو انسانیت په سل حقوق ولري ته تدري حق واخله تلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت په سر نه دي قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي مونږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې بيجره به مای کوم پروتي او دا په ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې به خلاص شي د ملت سر به خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماء او نم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمول کو تاسو راغست ده دا د افسوس زده لري.
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر په لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ د سیاو چلند سره وکړه دا څومره یو دی درد خبره ده.
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس دی یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلارې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنی ته خو حقيقي پلارې ته خو حقيقي مورې ته خو خورې ته خو وروري ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغه نقطې ته راځم هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دوه خپل حقوق نه پیژني دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کوي دوی د خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه م تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دبه د عمر سره جوړ نوي د دبه د قواري سره جوړ نوي د دبه د خایس سره جوړ نوي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسې محرومي وي او دغه سې په مظلومي وي
کله چې دغه مېرمنې دغه انجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قامت لري اولادونه چې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو لټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې مونږ د لپاره مونږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري دی یو بل باید حتی علما وچ دوه باید یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خځې خوخ نه سبا وسره جون نشي کوله یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوخ شي او بیا دره ووځي خپل تصمیم ونیسي او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره هک د علما په دې باندې یعنی پام دي الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبري به دی او بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنه ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لباندې بم خبري وکړي د سکورانه یو کې د دوی څومره حق تر په لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دلخواشه ده د کور تر غلي
کله چې دی یو حرکت کله چې مثال د بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې د کور بنیاد ته غلط یې خېدې ته دا وسې نه دی خېدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې ته دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې ته په یو د نارینه ته ز خطاب کوم چې دا ته په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا ته په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا ته یو غیر شری عمل کړي ځکه دا غي خو خو رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو د لپاره څه فکر کې سبا تخپل اولادونو د لپاره څه نظر لري سبا تخپل اولادونو د لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا پینې پکمه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعت طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو د لپاره د خیر تما کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تما نه کیږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پرهمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلی یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نور روزي د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصرفیت او مسولیت نهسته باید واده یکم کله موضوعات په منځ کې ونه وسی او انجلی دې راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګنې لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي یعنی دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او بل د چخ په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي د ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړه وړه ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو ایندم جوړه ده زکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منس کې چټیات ناراضي د دوه منس کې به ځای الفاظ نه استعمالیږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه نه راځي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي زکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلی ته څه کول پکار دي کله چې یو د 14 د مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشريت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا د څومره مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه که محکمه ته رجوع کیږي در دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمه له رجوع کیږي چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک ناشته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیره پریخ د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګیره پریخ د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقه مایوس کړی دی د دوه زړونه مات کړی دی یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه دی یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوه پر هغه خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې بده بده وکي نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او نس تاسو کینه دا زما حق دی او پلار په دې باندې ګونګاریږي موري په دې ګونګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څو ګونګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کومه مطالبه لري هغه به مثال خبرې یعنی دغه واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګونګاری ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی او دغه نو غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
bale کورنۍ ته تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره د ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند د تاسو ژوند نه دی وسکه خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لور دغه زیات زړه لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه تابانه محبت لرم دغه زړه لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونې مسلې ویل دي نور کتابونه خبر نه وي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روج وي دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مختور وي
مدني ته بل کچنګ اس په خبرونه کې روخانه سو د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونی درستنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه مر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرې که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر دینګونو او کدو حق ته په کتلو سره لازم غنو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرې
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خداسه پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکامسته ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې اغوله قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې د ملت به هم د تاسو سره حساب کوي. خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبای کوي چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریا وګورئ، تاسو سوریا وګورئ، هغه دراغ له ټول امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه، حتی دا تاسو وګورئ د نوي کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله شبه ده، د نړیواله شبه وي، د نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی دی. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنی موږ تاسو هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د آخرت او ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم رسوم ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی الته به دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم به د لوړاندې کوو شته نظامه، شته نظامه بی بی رقیه د لوړاندې کوو، فاطمه زهرا د لوړاندې کوو، چې هم دوی تاسو نه پوښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ورکړی دی، شته نظامه ستاسو بی بی فاطمه ته او ستاسو بی بی عائشه له جواب سوي.
ډیره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اکله باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودی کی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاس الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam maragora sam va bavlam pugham gham va bavlam pugham gham maragora sam Malati taru dzdo
زړه ستا دستر ګنم نم نم مرا ګور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم گر زما پچم چم چم ید بد کا فرزو یا